السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 28 ده. ولی هم میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له منور شاه نه واوري.
د خبرونو سرټکی په کورما کې سلګونو خلکو د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د نړیوال بانک وایي سکال د افغانستان په صادراتو کې کمی راغلی دی. او امریکا د غزې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کړی دی. د خبرونو تفصیل. د کورمې په بګن کې د وتیزو او خویداد خېلو قبیلو سلګونو خلکو پرون د امنیت په لړ کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون او مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي له سپرې پاټکا د ډاډ کمر پورې تر لاریون وروسته په بګن کې د اف سي ځواک د پوستې مخې ته تر دوه ساعتونو د احتجاج په توګه کېناستل. په دغه موقع یو ځایي مشر ملک اقبال بادشاه خپله وینا کې ویل چې حکومت د عامو خلکو د زورولو پر ځای د امنیت ټینګولو په لړ کې خپلې ذمهواري پوره کړي.
اول مطالبه دا چې مو دا چیک پوسټ د اف سی چیک پوسټ دا مو نه فوراً لری کا دو څ خپل ځنونه نشي ستل مو بڅ وسته. دویم مطالبه دا چرخیلو کې کنوی وټه زیږي کا روټ وټه زیږي بم خلوشي ته مو خاله وم خالور کې عوام ته دو عوام باندې ځون ستي کا تخپل ځون ستي.
دا احتجاج ورسته له هغه شوه چې په بګن کې د نومبر په 13 په امنیتي پوسټ وسلوالو برید کړی و چې په کې دواړو خواو ته ځاني زیان نه واوخته، خو د پوسټ سره نږدې د عامو خلکو ودانیو ته زیان رسیدلې و. احتجاج کوونکو له حکومت په یادن خطه کې ولسی خلکو ته دا وخت زیانونو د معاوضې غوښتنه هم وکړه. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه سندې ویلي، خو په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګولو لپاره یې یو شمېر اقدامات کړي. د راولپنډي پولیسو د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو بل مقدمه کې نیولې ده. که څه هم پولیسو د دغه مقدمه په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو پرون یې عمران خان له هغه وروسته په اډیاله زندان کې گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ له توشخانه د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د هغه ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې که په هغه بل مقدمه نه وینو له زندان دی خوشی کړل شي. بلخوا د عمران خان وکیل سلمان صفدر پرون د های کورټ له اورېدنې وروسته رسنیو ته ویل چې نوموړی به ډېر زر خوشی کړل شي.
که مونږ ته د عدالت لیکلی امر نن په لاس راغی، نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان د راخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشی شي.
عمران خان د 2023 کال لاګس رئیس په اډیاله زندان کې په هغه د غنو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګیدلی دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ په ناقانونه توګه خرڅې کړې دي. تاریخ انصاف دا تورونه ردوي او سیاسي بولي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نړیوال بانک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر ستمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوې دي. یا بانک په دغه ریپورت کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان په میوو او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کم شوي دي. د نړیوال بانک د ریپورت تر مخه د روان کال پیلا تر ستمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج افیرا کارن ډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو په ګډه د کار کولو پرته پرمختګ نشي کولی. نوموړي دا خبره په افغانستان کې د جنکو په زده کړو د محدودیت په حواله پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې امریکا په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو ایسه تر شپږم ټولګي پورته د جنکو په زده کړو بندیزونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1.4 میلیون ډېر جنکۍ له زده کړو محرومې شوې دي. او بل خبر دا چې امریکا پرون په غزه کې په سمدستي توګه د اوربان د غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو قرارداد ځکه ویټو کړ چې په دې قرارداد کې اوربان د یرغمال شوو اسرائیلیانو د سمدستي خوشې کولو سره نه دی تړل شوی. دغه اسرائیلیان د 2023 کال په 8 اکتوبر حماس په اسرائیلو د حمله پر مهال یرغمال کړی دی. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې پرون د غزې د اوربان په اړه د قرارداد په حق کې سوارلس او په مخالفت کې یوه رای واچول شوه، خو دا قرارداد ځکه منظور نه شو چې امریکا یې پر ضد خپل د ویټو حق استعمال کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ وویل چې هیواد یې د ویټو د حق استعمالولو نه د ډډې کولو لپاره څو ونی کار وکړ. نوموړي په دې د افسوس اظهار وکړ چې مصالحاتي ژبه ونه منل شوه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د قبایلی زیرې کورمې په بغن کې دوو قبیلو د خرابو امنیتي حالاتو خلاف مظاهره کړې.
اپیل کوو چې مونږ له افغانستان بیا به دا هوا مروتل وي، هنه بعد بیا مو روډ بندولو.
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په توشاخانه کیس کې د عدالت لخوا په ضمانت ته خوشي کېدو امر وروسته پولیسو په بله مقدمه کې ونیولو. معلومات درکو، د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یوې دستوري پر مهال ماشومانو څه ویل؟ په پېښور کې د نابیناو کسانو د کرکټ لوبه شوې ده چې پکې د افغانستان او پاکستان لوبغاړو برخه واخیسته.
بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول نو دا یو ورلد کپ تیارې حصوم وا دا خپل تعلقات خکولو د پاره د مقصدو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. پرون د کورمې په بغن کې وتیزو او خوی داتخیلو قبیلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې سلګونو کسانو اول احتجاجي لاریون وکړو، بیا د احتجاج په توګه د امنیتي پوستې مخې ته کېناستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیتي پوستو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو له بریدونو وروسته د عامو خلکو د ځورونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي پولیس چارواکي ویلي په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په اوازونو پیلېږي.
دا نارې وتیزو او خودتخیلو د احتجاج په توګه وهلې. د چهارشنبه پورز د یاد قبیلو سلګونه خلک له سمودې رهیسې راجوړ شوي د خراب امنیت پر ضد راوتلي ول. دوی له څپری پټاکه تر ډاټ کمر پورې لاریون وکړو او بیا له هغه ځایه بګن ته تر وتلو پس د اف سي پوستې مخې ته تر دوه ساعته پورې کېناستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمې یو مشر ملک اقبال بادشاه مشال رډیو ته وایي که څه هم بنیادي غوښتنې د امنیت بیرته بحالي ده، خو بې درکه کسانو را پیدا کولو، بې ځایه خلک نه تنګولو، له سیمې پوستا ختمولو، د خلکو تحفظ یقیني کېدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوړېدلي نقصانونو معایزه هم له حکومت غواړي.
اپیل کوو چې مونږ له افغانستان بیا به دا هوا مروتل وي، هنه بعد بیا مو روډ بندولو، روډ به بندو، هر شی به کوو، حکومت بیا به مونږ ته ګیلې نه کوي. خو نن روشه مو سره دا مطلبي ومنه، اول مطلبه دا چې مو دا غا چیک پوستا د اف سی چیک پوستا دا مونږ فوراً لارې کا دوه خپل ځنونه نشي ستل مو به څه وسطي. دویمه مطلبه دا چرخیلو کې کنوای وډه زیږي کا روډ وډه زیږي بم خلو شي ته مو خاله وم خالور کې عوام ته دو عوام باندې ځون ساتي که ته خپل ځون ساتي روډ زم اوراز نه کول شه نه مکړی.
دا احتجاج تر هغه شوی چې په بغن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتي پوسټ تر وسلوال برید پس د پلشوي جګړې پر مهال پر یو بل وشتلي ګولې پر عامه بدی ولګېدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو، خو مقامی خلکو ته نقصانونه ورسیدلی دی. په سیمه کې لا یاد بریده متاثره د شاهین ګل په نامه یو تن مشال رډیو ته وایي په علاقه کې د عامې آبادۍ سره نږدې جوړه شوې امنیتي پوسته د وسلوال برید لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوې.
چیک پوسٹ کومدا دامو سره سے 200 میٹر باندې ڈاز شروع والے اوال حسا وئی ڈز نو شو اگر بعد ایم کور بند سٹیٹ فائرنگ شروع والو بس نیما گھنٹہ سٹیٹ فائرنگ تو کلا واش مودی ولو نام لگی دلی دی اور بس دیشا دروازہ ہم لگی دلی اگر بعد مٹر گلے رولا مٹر گلے تے کلا رولا ہڈی نقصان واکو نقصان دو خدای وئی خیمو وڑو وڑو بچی دی اگا اتر سولو خزنا نا دی وئی تر سولو مود دریا موریز دا خوب نہ شو کوال اگر جی اٹیک وای نہ وای خدا دویری جی ټیک مټیک نو دو آر او ریجټ زونه کوي
په منځني او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خدات خېلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتی پوسټو د بریدونو د خلکو تختولو په لارو کې مسافر نه خکولو بامی چودنو او عام ولست د دړکو پیخي رامسته شوی په پستونه کې په 15 اکتوبر پر امنیتی پوسټا د وسلوالو لخوا د برید له عمله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خویدت خېلو کې پر 6 اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلومو وسلوالو هغلته موجود درې تنان وژلي او درې نورې تختولي ول. په چرخېلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملیشي ځواک 273 نامعلومو وسلوالو وژلي ول. په ډاټ کمر کې پر 5 نومبر دوه مسافر ګاډي د وسلوال برید لاندې د راتلو له کبله دریو تنانو ته مرګ جوړ رسېدلی وه. په چرخېلو کې پر 18 نومبر د سړک په غاړه ښخ شوی بم چاودېدلی وو. ځایي مشر حاجی کریم مشال لډیو ته وایي د سیمې امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده خو چې کله هم داسې څه بد وشي نو پوښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر و اوس کوم مرجر شوی اوس دا پتا نه لګي چې اف سی آر دا که جوډیشل دا پتا نه لګي. بس ملیشا روشیا موج کوي او پولیس روشیا جکول کوي مغا اف سی آر والا قانون دا جکول کوي په کورو نه وځي او مغا قانون دا بس دا پتا نه لګي چې یار دا کیس چو وکړو چو نه وکړو نو دی واجی نمو.
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته د زیارت پشپا ویلی دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو سوک نه دی گرفتاره کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قربانی ورکولو ته تیار دي. چارواکي وایي له سیمې امنیتی پوستا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو ځواب ورسره د تړاو نه لرل له وجې نشي کولی خو دومره ویلی شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوږونو لاندې راغلی وي. طارق قورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. قسم د اسلام آباد های کورټ پرون د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له جیل د خوشي کولو امر وکړو او وکیلانو یې ادعا وکوله چې هغه به ډیر زر له زندان خلاص شي. خو هم پرون د راولپنډي پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې گرفتار کړ. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه د خلاصولو لپاره په 28 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. عمران خان د 2023 کال لاګسرای سے پاډیالا جیل کې دی. پر هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګېدلی دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکول شوې ډالۍ یې په ناقانونه توګه خرڅې کړې دي، خو تحریک انصاف دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
اسلام آباد ہائی کورٹ د توشخانه په دویمه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. راولپنڈی پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې نیولې ده. په 6 نومبر د اسلام آباد ہائی کورٹ جج جسټس میاګول حسن اورنګزیب د 300 لک روپو دوه ضمانتونو په بدل کې د هغه د زندان نه خوشی کولو امر وکړو. توشخانه هغه ځای ته ویل کیږي چېرته چې د ملک وزیر اعظم یا صدر ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوی ډالۍ کې ښودل کیږي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور ده چې په کال 2021 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکړل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالي په ارزانه بیه په شخصي توګه اخیستی دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یو بله مقدمه کې د سرکاري ډالیو په ارزانه بیه اخیستو او بیا په ګرانه بیه خرڅولو تور لګول شوی و او سزا هم ورکړل شوی وه چې وروسته وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د های کورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس ته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډېر زر د زندان نه خوشې شي.
میرا خیال ہے کہ اگر آرڈر آج ہی آ جاتا ہے تو آف کورس
مونږ ته د عدالت لیکل امر نن په لاس راغی، نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان نه رخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ده ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. ټولې مقدمې ختمې شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشي شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه رخصت کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډام رسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدو نه پس په عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي، خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه رخلاص شي او دستي د هغه د زندان نه رخلاصېدل امکان نه لري.
8 ایف آئی آر ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت دینی ہے.
لاہور کی دتیر کل دن ہمیں مئی دپی کو اتم مقدمے سب تھی و خوئی کی عمران خان تا ضمانت نہ دور کر شوے. سدے مقدموں کے لاہور کور کمانڈر پکور دا حملے مقدمہ ہم دا دین علاوہ پا اسلام آباد کے ہم دن مقدموں کے خاغتا ضمانت نہ دور کر شوے. سدے مقدموں لوجب دا زندان نہ دا خاغر خوشی کے دل وزن دیلی. عمران خان دستی دا زندان نہ باہر نراز دی.
ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے.
تیر کال په 9 مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پس ته هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د احتجاج نه پس ته عمران خان ډیر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمه ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نهم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسټالیشنز کې سنم دي، نو هغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دارې چې دی اوس په دغه باندې سوچ کړي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ټرایل مطلب دارې د فوجی عدالت کې اوشي او نشي په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي، نو هغه کی که ضمانت کیږي اوم نو په یو ورځ نشي کېدای. خامخا په هر کیس کې بزن له درخواست ورکړي کی سپریټلی هغه کی به ریکارډ راغوښتل کیږي کی بیا پاغه باندې ارګومنټس کیږي بیا پاغه باندې آرډر راځي. نو داسې باندې چې یو درخواست به شي په ټولو کیسونو کې به یوزې باندې ضمانت نه شي. زما خپل خیال دارې چې د فلحال دراوتور دو امکان نشته په نږدې ورځو کې.
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي. د نورو صوبو نه د پولیسو رینجرو او ملشو 9000 سرتیري راغوښتي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره یې کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې اخی دي. بلخو د شپې نه وخت درول پینډي پولیسو په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د نیو ټاون تڼې په مقدمه کې عمران خان نیولې دی. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 23 سپتمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلي دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا اسمبلی او یونیسف د اسمبلی په ودانۍ کې د چایلډ اسمبلی په نوم د ماشومانو د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې د صوبې د بېلابېلو ضلعو زده کوونکو برخه واخیسته. د ماشومانو په اسمبلی کې د تعلیم په حق یو قرارداد هم منظور کړل شو. دا راست د ماشومانو د اسمبلی په دغه غونډه کې د ماشومانو د ستونزو په اړه هم خبرې وشوې. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریا عظمت علی شاه په دې رپورٹ کې راکوي چې په اسمبلی کې د یو ماشوم په آواز پیلېږي.
As a response, I would like to address to all of you that the government recognizes the urge needed to eliminate
دا د خیبر پختونخوا اسمبلی په ودانه کې چایلډ اسمبلی روان ده. دا ماشومان د نړیوال ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د نومبر په شلمه د ماشومانو د اجلاس تابع کړی و چې پکې د صوبې لا بیلابیلو ځایونو زده کوونکو د اسمبلی په اجلاس کې ګډون وکړو چې ورته د چایلډ اسمبلی نوم ورکړو. د اسمبلی په اجلاس کې ګډون کوونکي زده کوونکي ماروخ خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیره زیاته خوشاله ده چې هغوی هم د ماشومانو د حقونو په اړه آواز اوچت کړو. دا خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وای چې په صوبه کې وسل ویخلک ماشومان د سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالونو د 12 کاله عمر ماشومان ده. د چایلډ اسمبلی تنظیم کوونکو په وینا چې د چایلډ اسمبلی مقصد یې ځوانان او ماشومان د اسمبلی د کاروای او د حقوقو نه خبرول وو.
سوشل ویلفیر دیٹ اکورډنگ ټو یونیسف اینڈ یونیسکو 300,000 چلډرن وذ ډیسیبিলিټیز ان خیبر پختونخوا فیس
اسمبلی کې د ماشومانو د تعلیم په اړه قرارداد هم منظور کړی شو. د ډی آی خان نه راغلی زده کوونکی محمد ابیار خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې اجلاس نه وروسته په دې پوه شو چې په قانوني توګه به څنګه خپل ستونزې د هواري لپاره اسمبلی ته راوړي.
دلته ډیر اسماعیل خان سره تعلق ساتم او چې کوم ډیر وسیع ضلع ده او نن دا چې کوم سیشن هو ایوان کې مونږ نن د خپل ضلع حواله کې لږ کوم مسلې دي هغه مونږ آواز اوچت کړی دی. نو دې نه مونږ دا څه کوچ یو قانوني تور باندې یو ایکټ څنګه پاسيږي یا د اپوزیشن سره مطالبات دي خپل ضلع مسلې بارے کې هغه تسنګ تاسو قانوني تور باندې ورکول شي چې زمونږ دا مسلې دي او مونږ دا کوم دي او تاسو دا څه کوي او دا لکه چې دې باندې تاسو څه اکشن لې.
دا چایلډ اسمبلی پاره د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویل چې چایلډ اسمبلی له خوا کوم ستونزې غوښتنې وړاندې کړې شوې دي د هغې د هواري لپاره به کار کوي.
تاسو ډیر په اعتماد سره سوال نوکړل او منسترانو صاحبانو د هغې ځوابونه درکړل او زموږ نه هم تاسو ښه کارکردګي خوده. زه تاسو په دې
اپریشیټ کرتم.
دا ماشومان نړیوال ورځ په ډونبی ځل ملګرو ملتونو په کال 1950 د نومبر په شلمه مانځلې وه چې مقصد یې په نړۍ کې ماشومان ته د تعلیم، صحت، معاش او نور ورپېښه ستونزو او د هغې د هواري لپاره پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان دولتي یا سٹیټ بینک پرون په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په هیواد د ملکی او غیر ملکی قرضونو بوج په ریکارډ کچا لوړ شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دي چې د روان کال تر سپتمبر پورې په پاکستان د پورونو او واجباتو مجموعي حجم 6.8 اتیا زره ارب روپو ته نږدې شوی چې پکې د ملکی شخصي بینکونو قرضه څه د پاسه 2.5 زره ارب روپۍ او د نړیوالو ادارو او بهرنۍ قرضه بیا نږدې 3.5 زره ارب روپۍ ده. دا چې په پاکستان د ملک دننه او بهر قرضونه ولې زیاتیږي او د دې اغیز په د هیواد په اقتصادي ودې او عام ولسوي د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان پر رپورت کې د جوابونو لټولو هڅه کړې ده.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن وایي په وړاندې اغستل شوي قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورني او بهرني پورونه ترلاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دننه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د قشان چې دنیا سره زموږ کم تجارت ته بیا کم نور د پیسو لین دین د پاره کم چې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې لی او دا قرضې چې دا وخت سره سره چې داسې واقعیږي بیا د قرضو واپسې دپاره هم د نورو قرضو ضرورت پیښیږي. نو دا اوورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دی واقعیږي.
نوموړي په وینا سالانه آمدن ټیټه کچه او د صادراتو کموالی د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی دی. په پېښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد ښه کولو منصوبې د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بینکونو نه پور اخلي ځکه دا قرضونه پر لپسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د تیر قرضونو ادای ګیدا پاره. نو مونږه کوم خپل قرض ریشو ته وګورونو 60-70% او کله نه کله 80% پورې قرضونه مونږ هم دیته پاره اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت هم راغله دی نو د حکومت ټوله پالیسي چې دي کاغد عمران خان دا حکومت وے کاغد پی ڈی ایم دا حکومت وے نگران حکومت ځان لا هوا ته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دله قرض اخلي چې کله پر زه حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخوي پورته په اسانه نه ملاويږي ځکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بانکونو نه زیات قرض اخلي.
لکه اندرونی قرضې نو دا پیسې هغه ته شو کې په ملک کې دننه ملایږي په اسانه ملایږي او د دې سره شرایط تړلی نه دي. د دې شرایط اسانی د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو ځکه دا اندرونی قرضې اخلي. اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامي سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتي ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوی. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګ استاد ډاکټر میراج الحق بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي زیاتره د پاکستان بجټ په بهرني قرضونو کې بیرته لاړ شي نو حکومت سره د اولس د خیر ښېګړې لکه روغتیا تعلیم او نورو پروژو لپاره بجټ راکم شي او بیا اغیز یې په عام اولس راځي.
ظاهر خبره ده چې بیا چې کم ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دي کم سوشل ایکسپینډیچر دي چې هغه کې تعلیم دی صحت دی انفراستراکچر دی دغه شان ته گورننس دی دا غیر لپاره به سپیس کمیږي. کم چې بنیادی انفراستراکچر دی هغه کې ډیولپمنټ کې بو عام ولستا د غربت په شکل کې د بیروزګاری په شکل کې ماتاو په پاری په شکل کې راځي.
که څه هم په پاکستان کې د ملکی او بهرني پورونو بار د وخت تیرې دو سره زیاتیږي خو حکومت وایي چې دا قرضونه د ملک اقتصاد د ښه کولو لپاره دي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نومبر په 18 په اسلام آباد کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي ځکه د هیواد اقتصادي حالت د ښه والي آبادی پلوری روان دی لگرانه شرح چی ات دیرش فیصد سخرا کم شوی او و فیصد تا را ٹیٹا شوی دا. نموڑی ویلی چی پا حیوات کی دا زری مبادلہ زخیرا زیادی گی او زکا نڑیوالی مالیتی اداری پر پاکستان باور خشوی دی. دوی پا وینا چی دا ٹیکس را غنڈولو پا نظام کی اصلاحات کوی چی ٹول خلق اداری او کاروبار دا ٹیکس پا نظام کی راولی. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
په پاکستان د قرضو بوج زیات شوی دی. په دې اړه تاسو رپورټ واوریدو له کراچۍ نه د نیاز علی خان. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او د غرمې 12:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له منور شانه.
د کورمې په بګن کې د وتیزو او خویداد خیلو قبیلو سلګونو خلکو پرون د امنیت په لړ کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون او مظاهره وکړه او بیا د احتجاج په توګه د امنیتي پوستې مخې ته کېناستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیتي پوستو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو له بریدونو وروسته د عامو خلکو د ځورونو د مخنیوي غوښتنې وکړې. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پروني احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي پولیس چارواکي ویلي په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د راولپنډۍ پولیسو د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یوه بله مقدمه کې نیولی دی. که څه هم پولیسو د دغې مقدمې په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو پرون یې عمران خان له هغې وروسته په اډیاله زندان کې گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ له توشخانې د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یوه قضیه کې د هغه ضمانت منظور کا او امر یې وکړ چې که هغه په بله مقدمه کې نوی ککړ نو له زندانه دی خوشې کړل شي. عمران خان د 2023 کال له اګست راهیسې په اډیاله زندان کې دی. نړیوال بانک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان ایکسپورت یا صادرات د روان کال له جنوري تر ستمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوی دی. یاد بانک په خپل دغه رپورټ کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان په میوو او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دی. او د افغانستان لپاره د امریکا شارج افیرا کیرن ډیکر په افغانستان کې د جنکو په زده کړو د محدودیت په حواله پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو اونۍ په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو په زده کړو بندیزونه لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېری جنکۍ له زده کړو محرومه شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. یوکرېنی ځواکونو یو ورځ وروسته لدې چې د روس خاوره د لری واټن په امریکایي توغندو وشتله، د لری واټن برتانیې توغندی هم په روس استعمال کړ. بلخوا ماسکو خبرداري ورکړي چې د یوکرین جګړه به پستر بحران بدل شي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسي خاوره د طوفان سیوري په نوم په برېټانیایي توغندیو وویشتله. برېټانیایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز پرون ناوخته د یو لویدیځ چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په برېټانیا کې جوړ شوي څو توغندي د روسیې د یوه پوځي مرکز په لور ویشتل شوي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې حکومتي سرچینو د دې اوږده واټن توغندیو د استعمالېدو خبرونه تایید کړي دي. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون او بی بی سی هم د روسیې په لور د دې توغندیو د ویشتلو د خبرونو پخلی کړی دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې اجازه ورکړې ده چې اوکراین د روسیې د خاورې دننه سیمې د لری واټن په توغندیو ویشتلی شي. روسیې خبرداری ورکړی دی چې دا موضوع د اوکراین په جګړه کې په ستر کړکېچ بدلېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیشنبې په ورځ خپلو ځواکونو ته د اټومي وسلو د استعمال اجازه په دې شرط ورکړه چې د روسیې پر خاوره داسې یو هیواد برید وکړي چې اټومي وسلې لري. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا وویل چې د برېټانیایي توغندیو د استعمالېدو اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې د شمالي کوریا پوځیان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شول. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې کله یې د برېټانیا د سریاسم له دفتر او دفاع وزارت سره اړیکې ونیول چې دا خبرونه تاییدوي که نه، هغوی له خبرو ډډه وکړه. کله چې پرون د برېټانیا په پارلمان کې له دفاع وزیر جان هیلی څخه د دې توغندیو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دی نشي کولی چې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي، خو د دا وویل چې د سیشن بی په ورځې د اوکراین له دفاع وزیر رستم عمروف سره خبرې وکړي او له هغه سره یې دا مسله یاده کړه چې څرنګه د کیف ملاتړ کېدلی شي. په راپور کې د روسي رسنیو په وینا راغلی دی چې 12 توغندي د چهارشنبه په ماسپښین د روسي په کورسک سیمه کې لګیدلې دي. یو شمېر خبریالانو په ټلګرام کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې په کورسک کې لږ تر لږه د 14 سترو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. په دې تصویرونو کې تور لوګي هم ښکاري چې پورته کېږي. د طوفان سیوری توغندي 250 کیلومتره واټن وشتلی شي. د دې توغندیو تر استعمال یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په امریکایي هایپر سونیک بالستیک MGM توغندیو د روسیې په جنوب لویدیځ کې د بیریانسک سیمه وویشتله. د امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتره کې خپل هدف وشتلی شي. په اوکراین کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې د یوې احتمالي هوایي حملې له کبله دي خوندی ځایونو ته ولاړ شي او د سفارت چارې وځنډولې. تر دې وروسته اسپانیا، ایټالیا او یونان په کیف کې خپل سفارتونه بند کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا سخکاری چې د روس پوز د کاسپین سمندرګي څخه په یوکرین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې په لوی کچا مایک جوب لا رامنځته کیږي بلکې د غلطه د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته هم زیان رسوي. ځایی اوسیدونکي وایي چې د روس سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په یوکرین د توغندو وشتلو لپاره کاروي. هلته پوځي مشکونه کوي چې په نتیجه کې د بشري زیان سره سره په چاپیریال هم بد اغېز کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي او رپورت خپور کړی دی چې شاهین بونیری یې مهم ټکی تاسو ته وایي.
د سخکاری چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوبلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړیو ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده، ځینې مقامي کسانو ویلي دي چې فوزي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دي تایید کړي، مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړي. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو له قوله ویلي وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړي دي. د کال 2002 راهیسې چې د کومو بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي، په هغې کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځوونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي یې توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم ورویشتي وي، خو یوکرایني ځواکونو ویلي دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د موسمونو یا د اقلیم بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندې شوې مرستې بیا پیل کړي. رویټرز خبری ایجنس د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی. دا مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغې راهیسې بندې شوې دي. نور تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو رویټرز ایجنس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز ایجنس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هېواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوی په دې کې وسي.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز ایجنس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نورې بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوري. د باجوړ د مومندو سیدونکو وای پسیمه کې 15 داسې خولي ځایونه دي چې حکومت ورته سہولتونه برابر کړل، نو پکې سیلګری ود کولی شي چې ورسره به د ځایي خلکو واړه واړه کاروبارونه هم زیات شي. دی وای د سیمې غرونه شنه دي، د اوبو چینه پکې بهږي او په ژمي کې پکې واوري هم وریږي، خو د تګ راتګ لارې ورته سمې نه دي. اولته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره ودانې نشته، نو ځکه ورته ډیر خلک نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند پارلماني استازي په دې اړه د سیلګرۍ د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او هیله ده چې په راتلونکي وخت کې دلته سیلګرۍ د ودې لپاره اقدامات وکړل شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په مامون کې د سیلګرۍ ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي، د سیلګرو د ورتګ سہولتونه برابر کړل، نو بیا ممکن ده چې هغه ته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاولی خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلی درې لري. دغه تغورنه کالو سر شنوي ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیات واور مامون د کې کیږي.
د بادیسی ښکلی د سیل زیاده، خو د اوبو نشواله دی. هلته چرتي د اوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي، حکومت ته پاملرنه راشي، نو ډېرو خلکو کاروبار ته جوړېدې شي. دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي، واړه واړه هوټلګي جوړ کړي دي، چایخانه جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموندو کې مومن پټه او توي چلته خوب ډېرې خولي وبدي او د سي د غر پورشوګاني دي، الته د سړک مسله ده د سکچا سړک خوتله ده خو چې الته سړک جوړ شي نو الته هم خلک سیل لزی
مامون د باجوړ په مغربي اړه د ډیورنډ کرغه ته تیر مغریزه او پراخ آباد سیمه ده په تیر سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی دغه خلک کروندې هم کوي خو هغه بارانی او یا بیا د چینو په اوبو کېږي د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلی غاخي پاس لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشهورې لارې دي دغه سیمو ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالی دی د مامون د اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي حکومت که دغلته سهولتونه ورکړي د باجوړ نه علاوه د مومندو او د دین خلک به هم دغلته د سیل دپاره ورشي
د اوبو مسله هملته شته دی بجلۍ دا مسله هملته شته دی چې د هغه نه ښکته راشي رسته په مین روډ باندې راځي په بر کلي کې بادیسي ورته وایي چې هغه ته هر مازدیګر 2000 پورې کسان به هغه ته هر مازدیګر راځي سیل لپاره چکر دپاره د واکینګ دپاره هغه ډېر مزیدار ځای دی په هغه کې د اوبو مسله شته دی په هغه کې مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی چې هلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي په هغه ځای کې ځنګل غونته دی بوټي غونته دی چې هغه ځای کې صفایي وکړي او کورسۍ پکې ولګي د ناستې لپاره بیا چې بر لاړ شي کګا پاس وتوي د کګا پاس نه چې راښکته شي دغه علاقه ډېره ښکلې مزیدار علاقه ده چې حکومت پې توجه ورکړي نو دا ډېر ښکلې ځایونه دي دې ته به یوازې د باجوړ خلک نه مومندو دا هم ترازی ښکار خبردار چې مومندو کې خصم مزیدار ځایونه نشته دی
د مومندو نه د صوبای سیملې په څوکۍ منتخب غړي ډاکټر حمیدالرحمن مشاد رډیو ته وایي دوی هم کوشش کوي چې د خپل سیمې د سیل ځایونو ته سهولتونه ورکړي
پکنیک سپاٹس یہ بانڈا گئی دارنگ گبرے سفر مومن پٹے دغشی دی بادیسیا دا ټول پکنیک سپاٹس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورست کم زمو ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراض یو ځای خلک چي دي نو هغه په دې باندې هلته مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقۍ لپاره پلان کې مشته ده جدید لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
د مامندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبارونه هم کېدل خو هغه اوس بند شوي او خلک وایي دغلته جوړ شوي سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوي خو د سیملې د غړي ډاکټر حمیدالرحمن په خبره دوی د ځینو سرکونو جوړولو منظوره هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو
تاسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان د شماریاتو اداره وای په غیواد کې تر پنجابي ورسته پښتو د زیاترو وګړو مورنۍ ژبه ده د ادارې رپورت ښایي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوی لکو او پښتو د 3 کروڑ او شپږ دیرش لکو خلکو مورنۍ ژبه ده د ادارې په پاکستان کې د یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی نه په داسې حال کې چې په پاکستان کې اردو د قومي ژبې په توګه منل شوی خو د ژبپوهانو ترڅنګ د چارو ځینې شنون کې وایي چې حکومت باید مورنۍ ژبو ته ارزښت ورکړي او د تعلیم دفتر او بازار ژبې وګرځوي د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي
د پاکستان قومي شماریاتي ادارې لخوا د نومبر په 15 جاري شوی شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابي ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا بلتي کالاشا او کوستاني هم شامل شوې ده دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره نئی ژبو کې لیک لوست ضروری دی د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک پښتو وایي خپل مورنۍ ژبه هم بولي ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګنه وي باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه دا یو سره مینه کوي کاغه پنجابي دا که سندي دا که انکو دا که شینه بلتی دا او دغه سه پښتو هم پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده خوب تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامی طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا هم یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي، پاکستان کې ویونکي ټول ژبې له اهمیت وړ دي، ولې پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یوه ده چې وخت تېرېدو سره یې ترقی کړې، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتري ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به یې د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلی او لوستلی هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمېرنه سمه نه کېږي، که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر سره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوی سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکی لیکوال نورالبشر نوید وایي، د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولې د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قام د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قامي ژبه اردو ده، قام خو هغه یا چې ژبه لري، ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړېږي.
د 2023 کال د پاکستان سرشمېرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کېږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کېږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کېدونکې بلوچي ژبه د 1.1 کروڑ 3 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پېښور پوهنتون کې د یونیورسټۍ د انتظامی او هیلپنګ هاند نومې غیر دولتي تنظیم لخوا یو ورځنی ادبي میله جوړه شوې وه چې پکې یو شمېر سټالونه لګېدلي وو. په دې کې له کتابونو نیولې تر بېلابېلو تهذیبونو او ثقافتونو سټالونه شامل وو. په میله کې د زده کوونکو لپاره د پوهاوي ناستې هم برابرې کړل شوې وې. هغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي چې په میله کې د حجرې په نوم سټال کې د شوې موسیقۍ په آواز پیلېږي.
دا سندری او سازونه په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره اوربلل شوی لټری فیسټیوال یا ادبي میله کې غول کیږي. دغه میله د پېښور پوهنتون او غیر دولتي تنظیم هیلپنګ هاند لخوا جوړه شوې وه. په یاد میله کې سټالون لګول شوی ول او د نندارتون لپاره د بیلابیلو ثقافتونو او تمدنونو خودلو ځایونه هم جوړ شوي وو. مشال ریډیو په پروګرام کې د وزیرستان د زده کوونکو په مرسته جوړ کړل شوی حجرې ته ورغلو. دغلته د پښتو ثقافت سره تړلي شیانو نندارتون وو او د رباب او چکچکو په سرونو سندرې غږول کېدې. یاد حجری جوړون کو مشر حمید الله وزیر مشال ریډیو ته وویل،
او د سره مون پښتنه کې چکم امون تاسو روایت مون کلچر هم پروموټ کیږي. زمون ځوانانو مینا محبت ایوالی طرف ته دغه یا قدم دي چې مونږ یې اخلي، نو د سره زمون دنیا کوم وګوري چې کوم کومونو کلچر ثقافت او ټریډیشن مړ دی، نو هغه کومونه مړ شوی دی، هغه ترکین شي کړای. مونږ غواړو سټوډنټ چې مونږ خپل ٹریڈیشن کلچر مونږ رجوندای کو، پروموټ کو دنیا ته مونږ وخایو چې مونږ پښتانه ځوانان ژوند دي دای نه مونږ پښتانه د بیل بیل سیمه دلته راغلی په یو ځای ناشتي پوجره وزیرستان اوجرا کې غپ شپ وای خپل کلچر د مواغه وخت پروټ کوي هغه کوي
پروګرام ته نه یوازې ته پیښور پونتون زکون کې ورغلی ول بلکې د غلطه د ژوند د بیل بیلو توقو خلق هم وو یو شمیر د نورو کالجونو او سکولونو زده کوونکي او ماشومانو هم په یاد پروګرام کې برخه اخستې وه په پېښور کې په یو شخصي کالج کې زده کوونکي عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل دغلته ورتګ ورته په ګټه تمام شو ځکه چې هغه د کالج نه علاوه په اول ځل داسې پروګرام ته ورغلی دی
دلته رالو ایکسپو له نو مونږ ډېر څه زده کړه وکړه خاص کر تلسیمیا اویرنس تلسیمیا باره کې ډېره زده کړه وکړه نور دا ماحول ول د سر نو ډېر متاثر شو ډېره ښایسته ایکسپو او داسې ایونټس په هر یونیورسټۍ کې پکار دي چې سټوډنټس اویر شي
پروګرام تنظیم کوونکو او زده کوونکو ویل دوی غواړي چې داسې قسم پروګرامونه ډېر شي او د زده کوونکو تعلیم سره سره د عملی ژوند لپاره روزنه وشي او فکرونه یې روښانه شي وسیم سجاد مشال رډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نومبر په شلمه د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله او د پېښور جیمخانه کې د پېښور نابینا کرکټ کلب لوبه ترسره شوه هغه کرکټ میچ د پېښور کلب په لسو وکټو وګټو د افغانستان کرکټ لوبډله د انتظامی په وینا په لومړي ځل پاکستان ته د نړیوال جام لپاره ورغلی دی باید د کپ په لوبو کې ښه کارکردګي وښایي تفصیل لازمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو
دا په پېښور جیمخانه کې د افغانستان د بلایند کرکټ لوبډلې او د پېښور د بلایند کرکټ کلب ترمنځ دوستانه کرکټ لوبه روانه ده د افغانستان د بلایند کرکټ ملي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اور کې د شپږ وکټو په نقصان 111 رنزونه جوړ کړ چې په جواب کې د پېښور بلایند کرکټ کلب بغیر د سزیان مقرره رنزونه په 14 اورو کې پوره کړ د پېښور کرکټ کلب اف بلایند مشر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ورلد کپ نړیوال دی د افغانستان لوبډلې سره د لوبي مقصد هغوی د پاکستان د پیچونو حالاتو نه خبره بولو
د دې مقصد داو چې بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول نو دا یو ورلد کپ تیارې حصوم وا پاکستان نه علاوه چې کوم دی سری لنکا نیپال بنگلاديش سری لنکا افغانستان او ساوث افریقہ نو دا هغه پرلا کې یو تیارې یو سلسله وا او تاسو پته چې افغان سره زموږ تعلقات دي یو لینګویج دي رسم رواج یو شانتي دي دا خپل تعلقات خپل د پاره ډیولپ کولو د پاره کوم دي د دې مقصد
د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د نومبر په 19 پاکستان ته د تورخم د لارې را رسیدلې ده دا لوبډله د انتظامی په وینا چې پړومبي ځل د بلایند کرکټ ورلد کپ کې برخه اخلي د افغانستان بلایند کرکټ چیئرمین احسان الله سمین مشال ریډیو ته وویل چې دا نړیوال جام نه وروسته به د پاکستان لوبغاړو ته په افغانستان کې په ټورنمنټونو کې د برخه اخستلو لپاره بلنه ورکوي
او زما هیله ارزو ده چې نورم تکړه شي د افغانستان لوبغاړو ته مې دا وینا ده چې کوشش وکړي چې دغه ځین لوبغاړي ځان جوړ کړي چې بيټي یا بشاور ولا چي الله دې وکړي چې زمونږ یو استاد اتفاق او اتحاد هم نشي برقرار وسی ان شاء الله پاینده کې مونږه تاسو دعوت کوو افغانستان ته اجازه کوم چې دلته لوګي وکړي نو دوی هم وګورل چې افغانستان درشي او افغانستان ټیم بدل درځي ان شاء الله الله پاک دې زمونږ استاد او دغه اتفاق او اتحاد هنوز جاری وساتي
د پېښور بلایند کرکټ کلب لوبغاړي عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د هغوی د توقعاتو نه هم خلوب وکړه باید هغوی په نړیوال جام کې هم خلوبا ترسره کړي.
دا خو د افغانستان چکم دی په انټرنیشنل لیول باندې پہلنے میچ وو د پیښور سره یو انجویمنٹ میچ وو او ډیر ښه ایکسپیرینس مو شو. هغه هم ډیر سزده کړو موږ هم ډیر سزده کړو کم توقعات چې زمونږ د هغه زمونږ توقعاتو نه هغه زیات چکم دی خپل ټیلنټ او خپل گیم شو. دا زمونږ د بلایند کرکټ چکم دی ډیر مطلب هغه بند روان دی موږ دا پروموټ کو او د دې د وجه پروموشن د وجه زمونږ د گیم زیات زیات کیږي. دا غي وجه دا چې کمزې کې گراوندونه آباد وي نو تل هسپتالونه ویران وي.
د بلایند کرکټ نړیوال جام به د نومبر د 13 په لاور کې شروع کیږي چې پکې د نړۍ و لوبډلې برخه اخلي. د بلایند کرکټ د انتظامی په وینا چې هندستان خپل لوبډلې ته د نړیوال جام لپاره NOC نه ورکړي او هغوی له نړیوال جام کې برخه نه اخلي. دا انتظامی په وینا چې نړیوال جام به د دسمبر د 3 پورې د لاور او په ملتان په گراوندونو جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.